دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمنو اوریدونکو زه شفیع سردارم په مکرې د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د اگست په اتمه وویل چې په افغانستان کې له حمل طالبانو سره درې امریکایان بندیان دي چې په دوی کې یو افغان امریکایي دی. د وزارت ویان میتو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل د هغو امریکایانو د روغتیا په اړه ډېر اندېښنه لري چې په ناحقه په افغانستان کې نیول سوي دي. میلر زیاته کړه چې امریکایي مقامات له طالبانو سره په هر مجلس کې د جورج کلیمن، محمود حبیبي او ریان قربت د خلاصون په اړه غږېدلی دي. محمود شاه حبیبي په مخکنی حکومت کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس وو او د 2020 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسیدو په محل په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. د رپورټونو له مخې محمود شاه حبیبي د امریکا د پوځ لخوا د 2020 کال د اگست په 2 په کابل کې په یو برید کې د ایمان الزواهری له وجل کېدو یو اونۍ وروسته د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې ونیول سو. له تراکري سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر خبرداري ورکړي چې له افغانستان څخه د باندې د داعش د خراسان څانګې چې په افغانستان کې ده د بریدونو خطر موجود دی. ولادیمیر ورونکوف ویلي دی د داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزي آسیا د خلکو په ملاتړ خپل مالي او لوجستیکي توان زیات کړی دی. نوموړي همداراز زیاته کړه د داعش خراسان څانګې د جنګیالیو جذبولو لپاره ولې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډه کې وویل چې لا هم په افغانستان کې د داعش او نورو ترګرو ډلو فعالیتونه یو جدي اندېښنه ده. هغه وویل باید پرې نه شودل سي چې افغانستان بیا د ترګرو په ځاله بدل سي، خو طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان ډلې رنګه کړې او ملي او سیمه ییز امنیت ته د دغې ډلې د ګواښ کچه او توان کم کړی دی. خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوري. د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې په افغانستان باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د مشخصو بندیزونو په ګډون اقتصادي او سیاسي محدودیتونه په ډېر جدي ډول د دغه هیواد د اقتصاد د بیرته غوړېدو مخه نیسي او د نړۍ یو تر ټولو سخت بشري بحران لا پراخوي. دغه رپورت چې د پنځشنبه په ورځ خپور شوی پکې ویل سوی دی چې اوس مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد له درو برخو څخه له یوې برخې زیات خلک د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دغه ادارې په ټولنه کې د ښځو د رول په ځانګړي ډول د کرهڼې په سکتور او کوچني کاروبارونه هم مهم یاد کړل او ویل په داسې حال کې چې دا اداره په افغانستان کې د شوزو او سړو لپاره د مساوي فرصتونو درمایسته کېدو غوښتنه کوي. دا ډیره مهمه ده چې پالیسی دغه ډول حیاتي پنګونې ته په افغانستان کې اجازه ورکړي. په ایران کې د افغانستان کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلن په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو د خبرېدو وروسته د غبرګونونو په لړ کې د طالبانو حکومت هم دغه ویډیو ته غبرګون شوډلې او دغه انځورونه یې بګنوون کې بللې او پرې اندېښنه یې شوډلې ده. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په تیرو 40 کلونو کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله د ایران څخه د منینې ترڅنګ له دغه هیواده غوښتي چې د کډوالو په حق له د تیر په څیر له صبر او زغم څخه کار واخلي، د هغوی ستونزې هوارې کړي او ورڅخه زور زیاتی پای ته ورسوي. د طالبان حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د اعلامیه وروسته له هغه خبره کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوې خبره سوي ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران یو پولیس منصبدار د یو افغان ځوان سید مهدی موسوی پر ورمیش خپل پښه ایښی او هغه شکنجه کوي. ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د ایراني پولیسو دا چلند غندلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د اسرایل پوز د جمعې په ورځ د اگست په 9 د غزې په جنوبي شهر خان یونس باندې تازه بریټ په داسې حال کې پیل کړ چې امریکایي، قطري او مصري منځګړو د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربان لپاره حل ځلې زیات کړي دي. اسرائیل وایي د دوی د مسلسلو بریدونو سره سره د حماس اور پکې تر اوسه په خان یونس کې فعال دي او ګمان کیږي چې د دغه ډلې نوې ټاکل سوی مشر یحیی سنوار په همدې شار کې د ځمکې لاندې تونلونه کې پټ دی. د اسرائیلو په امر د خان یونس له ختیځو سیمو څخه ګڼ شمېر اوسیدونکي یو ځل بیا کډې کولو ته اړ شوي دي. ډېری دغه فلسطینیان د جولای په میاشت کې د اسرائیلو د پوځ له عملیاتو وروسته تیښتې ته مجبور شوي وو او شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خپلو کورونو ته بیرته ستانه شوي وو. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. خبرونه اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبه ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتو کمیسون په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهبو ازادۍ په ثابت او پاموړ ډول مخ په ځوړ او کمیدو ده. رپورت وايي طالبانو هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي ځپلې دي. طالبانو تر اوسه د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي. قدر دې مخکې ویلي چې د مذهبي ازادیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو او ازادیو ته
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې طالب واکمنان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي سخت ځپلی او دا لړۍ روانه ساتلې ده. په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بدني مجازاتو او اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې چې په محضر کې اعدام کول، په درو وهل، سنگسار کول، دبول، سپکول، لکه په زور د سرونو خریل پکې شامل دي.
فقه جعفری په افغانستان کې منحل کړ او دوه الخطران کوم حنفی یا په حنفی کې هم صوفیزم کوم لار باندې روان دي نه بغیر دوه خلک نشي زغملای. په تیرو کلونو کې مولي صاحب سردار ولی په مرموز شکل په شهادت باندې ورساوه، مولي صاحب متوکل په شهادت ورساوه.
د امریکا غږ د انګلیسي څنګه د راپور په اساس طالبانو په افغانستان کې د 2023 کال د اگست په میاشت کې بیا وخت لر رسیدو وروسته د خزو په ګډون شپږ سو کسان په محضر کې په درو هلي چې تازه پیخه په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور په درو باندې د وی خزي او سړی وهل وو.
متاسفانه واقعیت این است که طالبان محدودیت های زیاد را نسبت به حقوق و آزادی های زنان، دیگر اندیشان، کسانی که همسان طالبان نمی اندیشن و به ویژه مردم اهل تشیع در افغانستان وضع کرده است.
ملګرو ملتونو د دوغو سزاګانو د بندیدو غوښتنه کړې او هغه د نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. خو طالبان وایي چې دوی قوانین د شریعت په اساس جوړوي. طالبانو تر اوسه د متحده ایالاتونو د دغه کمیسون د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه هم په دې اړه د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ویلې دی. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغه ډول راپورونو کې کله نا کله زیاتای کیږي.
د طالبانو په سرپرست حکومت کې سیاسي او ټولنیز محدودیتونه زیات دي، اما د مذهبي ازادۍ په اړه زه باید ووایم چې د یو منصفانه قضاوت سره سم ویل شو چې د مذهبي محدودیتونه دومره نه دي چې ځینې راپورونه خپروي. مثلا د هندوانو د مراسم، دینی مراسم ترسره کیږي، همدا اوس پاسیبلیټي چې د تشیع مراسم چې په دغه تیر محرم کې عاشورا کې ترسره شو حکومت دغه امنیت نیولې و په حقیقت کې مو بده پېښونه شو.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون سپارښتنه کړي چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځنګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. دغه کمیسون همداراز د امریکا له حکومت غوښتي دي په هغو طالب مقاماتو باندې بندیزونه روان وساتي چې د مذاهبو د ازادۍ څخه یې جدي سرغړونه کړې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت لا طریق وګورئ او واوري د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا جاغ آشنا رادیو څاوري. د ایراني پولیسو لخوا د یو افغان کډوال د شکنجې او وهلو د ویډیو خبرېدو پراخ خبرګونونه پاره ولیدي. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایراني پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. د بلخوا د ایران د پولیسو عمومي قومندان احمد رضا رادان په ایران کې مشتو هغو کډوالو ته چې د اوسیدنې قانوني اسناد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپل هیوادونه ته دي ستانه سي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو د معلوماتو لمخې تنکی ځوان چې د ایراني پولیسو لخوا د سړک پر سر شکنجه شوی سید مهدی نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر سیمه کې اوسیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې یو خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږي چې د پولیسو درنجر څنګ ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولې او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه وهی او شکنجه کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د ډیر افغانان د دې په کمپو کې چې نه ډوډۍ سره نه وبسته نه ځایسته او دوی په ډیر بد وضعیت کې ساتي او په زمين کې د دوی سره د ناوړه چلنج د شکنجي او د وهلو دی.
بلخوا د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه په ورځ د اگست په ومه د ایران په قزل حصار په زندان کې 9 کسان اعدام شوي چې دوه افغانان هم پکې شامل دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا کسان د مخدره مواد سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. یو افغان مېرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دي او نه غواړي په رپورت کې نوم واخیستل شي وایي چې په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانیارا یکی یک ایچ نمیمانه، یکی یک هر روز اعدام کرده میرن. چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندارم ولی میشنم که اعدام کرده میره، چون نام و نشانشه هیچ کس نمیفهمم، نمیتونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنم یکی به یکی دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، بستان زندان افغانی اعدام کرد. ای کاش طالبا زودتر دست به کار شوند. به خدا هر روز هر ثانیه بابا مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حضور اجون بردارم باشه، منتظر خبر هستیم که هر لحظه ممکنه این دولت یک کار بکنه.
دیران د بشری حقوق سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاند لیکلی کنه ریوال ټونه سمدستی اقدام نکړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم له خوا پراتون کو میاشتو کې وجل شي.
پدری مشکلو کې هغه افغاندی افغانان او زندانی افغانان لاس په غریبان دی. یو داد چې دوی امکانات اقتصادي لري چې وکیل ونیسي د دوی قضایا په محاکمو کې مختبوزي. یو دا چې د معاهده پر اساس دوی ته ایرانی چارواکو افغانستان ته نسپاري. او دا چې طالبانو هم دونه دلچسپي د هغه افغانانو په مقابل کې مسؤلیت خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
خود طالبان د حکومت چارواکو د ایران حکومت غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام سزا سره د مخ بندیانو په ګډون افغان بندیان د افغانستان ته انتقال کړي. په ورته وخت کې د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخي د دغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان په ایران کې میشتو هاو کډوال ته چې د وسیدن قانوني استاد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپل هیوادون ته ستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د 2022 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي چې 15% ګاونډي هیوادونو عمدتا ایران او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادون ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره دواړو ګوندونو د ډیموکرات ګوند او جمهور غوښتونکي ګوند کاندیدانو د خپل مرستیال نومونه اعلان کړي دي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا نومول سوي مرستیالان به ټاکنو په ګټلو کې څومره ګټور وي؟ تفصیل پر پورت کې واوري.
د ولسمشر مرستیال کاملا هریس سیشن بي پورس د مینیسوټا والی ټیم والز د خپل مرستیال په توګه معرفي کو.
ان هیز سٹیټ هغه په خپل ایالت کې د شې اجرایی وی رئیس وو او د هغه د تجربه له کبله زه تاسو ته وایم ټیم والز به په لومړي ورځ چمتو وي.
د جمهور غوښتونکو د ولسمشر نوماند رانالډ ټرمپ هم د خپل مرستیال جی ډی وینس سیاسي سابقه ستایلی د خوای چې مرستیال دومره مهم نه وي.
زما په فکر دا په تاریخي لحاظ ښه مستند شوی چې د ولسمشر مرستیال د ټاکنو په ګټلو کې هیڅ اغیز نه لري. زما مطلب دا دی چې په حقیقت کې هیڅ اغیز نه لري، یوازې د ولسمشر په کاندید پورې اړه لري.
شرون کې وایي چې مرستیالان د متحده ایالاتو د ولسمشر تر سوري لاندې کار کوي، نو ځکه د دوی رول اکثره د پام غورځول کیږي. خو د دوی رول زکه مهم وی چې کله ولسمشر دی او علت لکه بل دند نشتر سره کوله، نو دوی د هیواد ولسمشر کوي.
دوی رول واقعا د ماته په توګه کار کول وی، د ولسمشر د پالیسي په وده او تعقیب کې مرسته کول او د ملي او نړیوال مشر په توګه د کار کول لپاره د ورتیا زیاتول دي.
ګولستاین وایي چې تر یوې اندازې پورې د مرستیال انتخاب کولای شي د ولسمشرۍ کمپاین ته وده ورکړي.
په 1992 کې د هغه وخت کاندید بل کلینټن لخوا د الګور انتخاب ډیر ښه و. هغه وخت د دې دوا ځوانانو ټیم واقعا د نیم نسل لپاره د بدلون یو ښه پیغام واسطه و.
د ټیم وال سابقه او په کورنۍ په لوه اقتصاد باندې تمرکز هغه سدي چې د هریس کمپاین وي.
د کورنۍ د ملاتړ تګلاره چې د تولید د کنټرول په اړه نه ده، بلکې د کورنۍ او اقتصادي ملاتړ په اړه ده. هغه د تعلیم، د روغتیا پاملرنه او د کار وعده ده.
شرون کې پیټر لاګ وایي جی ډی وینس په د جمهور غوښتونکو ګوند د بیانې په خبرولو کې مرسته وکړي.
د دوی بیانې تاسو په هیګي یو داسې امریکا و چې تاسو سخت کار کوي، د قواعدو سره سم کار کوي، تاسو بریالي کېدئ شئ، او دا چې امریکا اوس هغه شان نه ده، او که تاسو دوی ته رای ورکړئ نو امریکا به هغه شان شي.
حتی که د جمهوری ریاست مرستیال کاندیدان په انتخاباتو کې زیات اغیز نه لري، خو شنن کې وایي چې رای ورکوونکي به د پام وکړي چې دا کاندیدان د رای ورکوونکو خبرو ته او د دوی اندېښنو ته څومره غوږ نیسي. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی صفسی امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې لپیل راهیسي د کافیا پنوم فلسطینی د سمال یا چادر د یو سمبول په توګه د نړۍ پام ځان تر اړولې دي. دا د سمال چې یو وخت د صحرایي عربو د جامو یو سمبولیک برخه و، اوس د فلسطینانو د پاره د مقاومت نشه، خو د ځینو نورو د پاره په داسې شی بدل شوی چې ممنوع یې بولي. خو په دې ترڅ کې ځنو دا د موډ او فیشن یو حصہ هم ګرځولې ده.
د اسرایل له خوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د هبرون د زاړه خار دروازې ته نږدې د هټۍ مالک بدر تمیمی د اسرایل او حماس ترمنځ د وروستۍ جګړې لپاره رئیس د کافیا د شهرت او تاریخي پوهاوی د خبرېدو لوړه کچويني.
طبعا کان شي یعنی فيه كانت نقله نوعيه.
زیات شمیر خلک اوس د کافیا غوښتنه کوي. او هو البته دا زما د کار پر رونق اغیزه کوي. هر څوک اوس کافیه غواړي.
د فلسطینی دودیزو جامو مورخه وفا غنی مویچه اوسنۍ کفیه ساده چې موږ نن ګورو لمړی په ساده سپین رنگ پل شوی وو چې د 1918 دیشم او 1919 عرب انقلاب په جریان کې سرګند شو. بیا وروسته د 1950 کلونو کې توري کرخې او نوې ډیزاین هم ور اضافه شو. مونږ ولیدل چې دا د سمال د فلسطین مشر یاسر عرفات تل په غاړه اچو. هغه کافیه د سمال په داسې ډول کاراو چې د فلسطین نقشه او بڼه یې ښکاره کوله، مثلث شکل، او بیا وروسته یې د لونګۍ په بڼه په خپل سر تاړه. په ورته وخت کې د لیلی خالد په نوم یوه ښځه چې د فلسطین د ازادۍ مبارزه وه، هغې هم کافیه د سمال په سر تړلو. نو په همدې وخت کې دا د فلسطینیانو لپاره د مقاومت او ملي یووالي په یو سمبول بدل شو. غنی وایي چې جامې سیاسي شوي دي، خو کله چې دا د یو فلسطینی لخوا اغوستل کېږي او یا هم د فلسطین د یوه ملګري او خواخوږي لخوا کارول کېږي، دې ته د ترورستانو د جامو نوم ورکول کېږي. د دې سیاسي کولو له امله کافیه د آلمان، کاناډا، تونس او فرانسې په څیر هیوادونو کې منع دی او ورباندې بندیزونه لګول شوي. په 2023 کې د متحده ایالاتو په ختیځ ورمانت ایالت کې درې فلسطینی زده کوونکي په داسې حال کې په ډزو وشتل شول چې کافیه د سمالونه پر غاړه وو او په عربي ژبه یې خبرې کولې. یو فلسطینی فیشن ډیزاینر یا د جامو طراح وایي چې هغه په دې خطر پوهیږي، خو له دې سره سره کافیه خپل ډیزاینونو کې کاروي او خطر فزان مني. سنین حروب په دې پسرلي کې د ترکیې په فیشن نندارتون کې د کافیه د غاړې د سمول نمونې هم په خپلو جامو کې کارولې دي.
دا زما لومړنۍ نړیوال نندارتون دی چې بهر ته صادرېږي. زما لپاره دا ډیره احساساتي او خورا مهمه مسله ده. زه به دا په دې وخت کې خورا په قوت سره ځکه نندارې ته وړاندې کړم چې زه یې ویاړم. دا یو لوی خطر هم و، خو د پایلو څخه خوښ یم.
بیرته په هیبرون کې د تمیمی هټۍ د اسرایلی ناقلینو بیت رومانو ته مخامخ ده. په محلي ډول د جوړو شویو کافیه د سمالونو غوښتنه تر نورو زیاته ده، خو اکمالات او د صادرولو امکانات محدود دي. د دې د سمال د ټوکر وروستۍ فابریکه چې د هباوي کورنۍ لخوا چلیږي زیات شمیر فرمایشونه او یا آردر پر ځای پاتې دي چې د څو میاشتو راهیسې د استولو غوښتنې نه دي پوره شوې. فلسطینی فعال او شنونکي دیانا بوتو ویلي دي چې کافیه د وروستیو شخړو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د ورکیدو تر ګواښ لاندې و، اوس د فلسطین د دود په سمبول بدل شوی دی.
It's been incredible how many people
دای ده هریانتیا ورواچی د ټول نړۍ څخه څومره خلک ما سره په تماس کې شول او د ساده شایانو لکه کافیه فلسطینی ګند او نور وختنې کوله. دوی زما خلک ویره لري چې مونږ د زمکه لمخه د لمنځتللو په حال کې یو، او مونږ سره یو ځای زمونږ میراث او د ټول خایسته سمبولونه به هم لمنځلار شي.
په غزا کې د روغتیا وزارت وایي چې په غزا کې د اسرایلو ځوابي برید تر اوسه نه دیشو زرو نه دیر فلسطینیان وجلی. په دې بریدونو کې د ملکیانو او جنگیالیو ترمنز توپیر نه کیږي. د کیت لین رپورت، خایسته صادتلامی، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د بیډمنټن ملي فدراسیون لخوا د نږدې یو سلو شل لوبغاړو ترمنځ د بیډمنټن سیالي دوام لري. دغه لوبې چې د اندونزیا سفارت په مالي ملاتړ ترسره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د دغه لوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازیمونو د جوړولو هڅه وکړي. نورحال د شمس آریان پر پورت کې باوري.
د بډمنټن دغه سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې لوري په کابل کې کیږي له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سل شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالي ګډونوال وایي چې د امکاناتو د نشتون تر څنګ پیاوړي روزونکي هم نه لري.
ما بسیار زیاد خوشحال هستم که توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدا حفظ کنم و بر ما بسیار زیاد مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی در اینجا نه بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نتی څومره ډیر دایرسی همغونه تجربه لوړیږي او خپل کمی کاستګان منګه پیدا کولای شو او خصوصا ټریننګ کا دایرسی د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولای شي یو پلیر خ مسلکی کی نو منګه متاسفانه د یو خ کوچ تو سپور افغانستان کې لوبي څلور لوړ لیول وي سي نو منګه دا غوښتنه لرو سي خ کوچ او خ سفرونه برابر سي.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالی ملاتړ جوړ شوی دی، خو د دې لوبو روزونکو وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو تر څنګ مالی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزونکو د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجې غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است، ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همون وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخوایم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر، بهتر و معیارتر بر مردم یاد بدیم و جوانا به علاقمند شون و بیاین در این شامل عضویت تیم ملی بگیرن و در اینجا اشتراک کنن.
بلخوا د ورزش او بدني روزنې ادارې مرستيال احمد جان زدران په افغانستان کې د بډمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نو وړي وایي چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات ونسپموي.
د ورزش اداره به د دوی ترڅنګ ولاړ وي او دوی حمایت وکوي، څو وسطوان وي، دوی نه ندرغوي، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنظم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسري په شکل کې وي، انشاءالله د خپل ورزشکارانو نه ندرغوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړ شوې دي، درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیزې سابقه لري او لوبغاړي وایي که سم مالي ملاتړ وسی لیري بنوي چې په نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا.
د فراه په ولایت کې خلک ډاډه او باوري دي چې د ګزارن واکسین د رضاکارانو د هڅو په مټ په دې ولایت کې د ګزارن وایروس موجود نه دی. همحاله روغتیایی چارواکی هم ډاډه دي چې پوره هڅې کړې دي او د ګزارن وایروس د خپرېدو ویره نشته. نور حال د نقیب الله نیکمل پر پټ کووري.
د فراه اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین د رضاکارانو له هڅو خوشی څرګندوي او تمه لري چې د همدی هڅو په مټ به فراه کې ماشومان د پولیو ښکار نه ګرځي. خان محمد سادی د فراه یو تن اوسیدونکو وایي رضاکاران له ځنډ پرته ټول سیمو ته واکسین رسوي.
دا چې ماشومان په پولیو اخته نشي یوازینی د حل لارې د ماشومانو واکسین دی. موږ وینو چې رضاکاران په ټول سیمو او کلو او باڼو کې ماشومان واکسین کوي او اوس دا باور او اعتماد ست چې وایو رضاکاران د پولیو په مقابل کې بریالي دي او نه پرېږدي چې ماشومان پلاچ شي.
په ورته مهال د فراه یو بل تن اوسیدونکو اختر محمد امریکا ژغته وویل
دا په اصل کې د واکسین کامیابی او ناکامي رضاکاران د کار سره تړلې موضوع ده. خوشبختانه رضاکاران اوس پوره زحمت باسي، دا سینه معلومیږي کوم ځای کې دي چې ماشومان د محروم پات.
بل پلو د فراه د عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نور الله افضلی د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مثبت پیښو د تکیدو سره سره فراه د تیر په برتله له خطر سره مخ نه بولی.
اگر چې مشتخو دغه د کندهار او د هلمند کوم مثبت د پولیو پیښې چې رامنځته کیږي دا یو ځنې خطر دی. باید موږ لا هم زیات کوشش وکړو. بهر حال اوس هم فراه کې الحمدلله کوم نسبت و مخ کې کوم خاص پر خطر وضعیت نه دی. کولای شو چې مثبت اندیشې وکړو.
د واکسین د رضاکارانو د فعالیت په اړه د عامو خلکو مثبت ارزونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا تر اوس هم د فراه په یو شمېر سیمو کې کورنۍ له واکسین څخه انکار او له رضاکارانو سره مرسته نه کوي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.